پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو خبری ده چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کنفرانس کې جرګه سوي دي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لومړۍ نیټه د جون 22مه. پیل له خبرونو کېږي، له اجمل ان نه اوري.
د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وژلي دي. افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره نن په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې مخ کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر د دفاع وزارت ته معرفي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وژلي. عبدالستار میرزا کوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د ملي امنیت جزو تامونو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د مزار درې په سیمه کې کړي، او په ترڅ کې د داعش ډلې 14 تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي.
د دې عملیات په نتیجه کې 15 نفر د داعش قمندانان وزل دي، او مهمات او مرمۍ سلام نیولې ده، او 14 کسان ژوندي نیولې دي، چې په دې کسانو کې دوه خارجیان دي.
خغلی میرزا کوال ویلي چې وژل شوي او نیول شوي واړه د داعش ډلې غړي دي، او په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. اخوا په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د فاریاب ولایت په قرماچ، خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وشل شوي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیا 2 تنه بهرنیان هم وژل شوي دي. د مولوی ولی او هوایی برید د طالبانو د تشپنامم رستیال ولسوال حاجی برکت پر قرارګاه شوه چې ټول 14 وسلوال پکې وشل شوي. په دوی کې 2 بهرني وګړي هم و چې د په وینا یوې د ازبکستان اکالی او یو بل هویت تر اوسه نه دی معلوم. د رضایی په وینا ګمان کېږي چې د تلفات شمیر ښایي تر دې هم زیات وي، او ښایي خپل حاجی برکت هم پکې شامل وي. افغانستان او هند لومړي ځل لپاره د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې سره مخامخ کیږي. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان پر وړاندې لوبه اسانه نه اخلي، ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. د هندي لوبډلې تکړه آل راونډر ویجی شنکر د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل یو هندي لوبډلې د افغانستان پر وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. بلخوا افغان لوبډله چې روان نړیوال جام کې خپلې تیرې 15 واړه لوبې بایللي، د هند په وړاندې د ښې لوبې تمه لري. افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب وایي افغان لوبډالو له تیرو سیالیو ډیر څه زده کړي، او د هند په وړاندې به ښه لوبه وکړي. ښاغلی نایب وایي د انګلستان په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډلې وکړه، خلکو یې هرکلی وکړ، او لوبغاړو ته یې لا زیاته روحیه ورکړه. په ټوله کې د افغانستان او هند ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ده چې د انګلستان په یو لوبغالي کې کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په ترسره شوو دوو سیالیو کې یوه لوبه هند ګټلې، او بله لوبه د آسیا جام سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوې ده. خو په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې چې په هرو څلور کلونو کې یو ځل کیږي، دواړه هیوادونه د لومړي ځل لپاره یو بل سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر دفاع وزارت څوکۍ ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 14مه د امریکا د دفاع وزارت د سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چېرته د امریکا سنا نوموړی د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي، دی به د امریکا د دفاع وزیر شي. په متحده ایالاتو کې د روان میلادي کال په پیل کې جیم ماتیس له دفاع وزارت استعفا کړې، او تر اوسه پاتریک شانن د دې وزارت د سرپرست په توګه کار کوي چې هغه هم استعفا وکړه. ویل چې د کورنیو ستونزو له امله دا دنده پرېږدي. اسپر د عراق د جګړې تجربه لري. د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې لړۍ طرحه وړاندې کړې ده چې پر ځینو ډېرو شتمنو وګړو بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې طرحه کې چې پرون وړاندې شوه، دواړو ګوندونو د پخوانیو وړاندیزونو ځینې برخې راخیستل شوي، او دا ګروپ هیله لري چې د کانګرس دواړه خونې به یې تصویب کړي. په دې طرحه کې بهر ته د روسیې د طبیعي ګاز د لیږد پر پروژو، پر هغه روسي بانکونو چې د ډیموکراسۍ د زیانمنولو د هڅو په ترڅ کې د کرملین ملاتړ کوي، او د سیاستوالو په ګډون د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نږدې کسانو د بندیزونو سپارښتنه شوې. دا طرحه په امریکا کې د رایې ورکوونکو د امنیت او د آنلاین سیاسي تبلیغاتو د شفافیت لپاره د تدابیرو غوښتنه هم کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکا د بی پلوټ الوتکې د وشتلو په جواب کې د امریکا پوځي حمله ته لسته کې پاتې وی چې د خپل د دې اقدام مخاوني ولا. خغلی ټرمپ پرون جمعه پر ټویټر په څو پیغامونو کې ورسته ل ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې متحده ایالات دغه چخصتلو تشبیش میرلې خو کله چې ورته ویل شول پر ایران د بریټ تلفات خی یو نیم سل کسانو ته ورسیږي نو دا د پوینا د امریکا د سمندري ځواکونو د وی بی پیلوټه کشفی الوتکې د وشتلو په ثواب کې متناسب اقدام نه و. ایران وای په دې اړه کوټلی شواهد لري چې امریکایي بی پیلوټ الوتکه د ایران هوایی قلمرو ته نوتی و او ځکه یو وشته خو متحده ایالات وایي چې الوتکه د هرمز تنګي پر سر په نړیوالو اوبو کې وشتل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په اورو پرونه کې اوري چې د افغانستان ځینی سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې جرګه شوې دي. په پاکستان کې د سولې د کانفرنس په اړه د نړیوالو چارو یو څارون کوي
په نوې لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پرمخ وړاندې د خندونو جوړولو لپاره دا یو هڅه ده.
په غزنی کې پر خلکو په وړیا ډول هندواڼې ویشل شوې دي.
سنور عزیز د نورو ایرانی پاکستانی او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي د بدیل وګرځو د افغاني میوه.
په خوست کې د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وسوه.
د یونایټیډ سټیټ نه بین الملل نه د غختنې لري چې زموږ د انصاف لپاره د دوی هم راپورته شي.
د خبرونه په دویم نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شي. دا سیاسي رادیو ته خوشحال د افغانستان ځینی سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې جرګه شوې دي. د پاکستان د پنجاب یاله د مری په بهربن شارګوټي کې دغه کانفرنس د لاهور د سولې د تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوی دی. پاکستانی ورسپانې وایي چې په کانفرنس کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق برخه لري. د غرض د عبدالرشید دوستم استازي هم ورغلي دي. که څه پاکستان ورسپون ویلی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکول سوي خو د حامد کرزی دفتر ویلی چې په دې کانفرنس کې د برخه نه لري. د افغانستان حکومت سمدلاسه په پاکستان کې د کېدونکو کانفرنس په اړه اکسلمان نه دی څرګند کړی. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. رحمت الله افغان، د دې کانفرنس په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟
بل صالح صاحب لکه تا چې یادونه وکړه، د کانفرنس نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په وینا سره پرانستل شو او دوی ویل چې افغانستان او پاکستان ګډ دښمن لري چې نه پریږدي دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې سي او غواړي د دوی اړیکې خرابې کړي. لکه تا چې یادونه وکړه، دغه ناسته نن په د لاهور ښار کې د یو انسټیټیوټ لخوا بل سوی ده چې پاکستاني رسنۍ ولیدي چې یو شمېر افغان پیاوړي سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده. خو په کابل کې د حمید کرزی دفتر ولیدي چې د وخت د کمښت له امله دونه سکړه په دغه غونډه کې ګډونو کې بلکې استازي ورلګلې دي. همدارنګه هني فاطمه ته نږدې سرچینې هم وایي چې د خپل استازي لیږلې دي. د دغه غونډې ناست هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو او د باور د فضا رامنځته کول په ګوته سوي دي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نږدېوالي تم هم اشاره شوی ده. عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې د دوی هم خپل استازي هغه غونډې ته وربللی دي، ورلیږلي دي. دا په داسې حال کې ده چې صالح صاحب ټاکل شوي 15 ورځې وروسته د افغانستان ولسمشر هم پاکستان ته سفر وکړي. اولته د پاکستان لوړ پوړي چارواکو او ولسمشر همدارنګه د صدر اعظم سره لیدو کاته وکړي. بلې صالح صاحب، د مخکې موږ د افغانستان جمهور ریاست او همدارنګه اجرایه ریاست د سولې عالي شورا سره په تماس کې سولو. دوی ویل چې په دې اړه باندې دوی وروسته خپل رسمي نظر څرګندوي. د سولې عالي شورا ځینو چارواکو دوی ته موږ ته وویل چې د دوی رئیس هلته ګډون کړی ده. نو صالح صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو سره به په دې اړه باندې معلومات شریکو چې د افغانستان د حکومت رسمي نظر په دې غونډې په اړه باندې څه ده. او له دې نه وړاندې دې ته ورته غونډې په مسکو کې هم جوړې شوې.
بل افغان صاحب، په افغانستان کې څه خلک څه وایي؟ په هغو سیاستوالو کې چې پاکستان ته ورغلي خو ډېری هغه کسان دي چې تل پر پاکستان انتقادونه کول چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه کوي. اوس چې په پاکستان کې داسې کانفرنس جوړېږي، د خلکو توقع څه ده چې دا کانفرنس به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که دا پروسه به لا پیچلې کړي؟
د په عموم کې د پاکستان پر د افغانستان د عامو خلکو او د سیاستوالو نظر خنې د سغوندو ته د شک پستر ګوري او د غونډه ایواز دی وخت ځای کول بولی دی وای چې کچری هم د افغانستان سیاستوال په دغه سغوندو کې ګډون کوي باید د افغانستان ملي ګټي ورته ډیره زیاته مهمه او زره هم شاته راو نه ګرځي نو دغه غونډه ته او دغه کانفرنس ته افغان سیاستوال او پټوله کې افغان ولس چندان تمه هیل هم نه لري او په داسې حال کې چې تل دوی وایي چې د سولې کلی د پاکستان سره ده خو افغان حکومت استازي او طالب استازي چې په دغه غونډه کې ګډونونه کی دوی وایي چې تمنه لري چې کومه مثبت پایلې ترلاسه شي
ډیر مننه رحمت الله افغان و موردل چې د افغانستان ځینی سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسله په یو کانفرنس کې سره جرګه شوی دی د نړیوالو چارو ځینی څارونکو وایي په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس نه یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نسی کولای بلکې په وړاندې ستونزې زیاتولای شي د دوه چارو څارونکو خالد سادات ازادي رادیو ته ویل دغه کانفرنس غیر رسمي دی چې د حکومت استازي پکې برخه نه لري نو ځکه یې ګټي هم کمې دي هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې ویل
لمړی د نړیوال اړیکو منظره د سولې او د امنیت لپاره دولت باید د دولت سره د هر رنګ مسایلو په اړه خبري وکړي هغه امنیت او سولې وي همدارنګه نور هغه مسایل چې د دوی هیوادونو سي هیوادونو په منطقه کې ګټي مطرح وي په دې باندې خبرو او غسلي ته مطرح شخصیتونه فقط د دولتونو دی سټیټ دی دا غیر اخوته د اشخاصو سیاسي کاري سره حلقات سره خبري اترې کول نه واز دا چې نتیجه نه دی بلکې لی وړخه د مداخله هم ده ځکه دلته د افغان حکومت لوري حساس نشته د افغان حکومت لوري په دې کې هیڅ نمائنده نشته حتی د پاکستان سره په دې سره حالت کې چې دغه سکنور ته د شک په سترګه باید وګورو نو زه فکر کوم چې نه واز د چم کاری وکي بلکې په لوی لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پر مخ وړاندې د خندونو جوړولو لپاره یو حساسه ده
د دې تورته غونډې په مسکاو کې هم جوړې شوی چې د افغان حکومت او ولس د خبرګون سره مخامخ شول دغه غونډه د مسکاو د غونډو سلسله ده کا ځنګړی پروسه ده
د مسکاو غونډه الته طالبان هم حضور درلود الته د افغانستان لوی سیاسي کتل خصوصا هغه جریانونه په دې کې ګډون کړو شي اجنډا د سولې اړوند او د مسکاو هیواد او بخې د روسي هیواد کومنګ د پاکستان سره پرتلکو نو زه باور لرم چې دلته د پاکستان پرونه منګ ډیر حساس ذهنیت لري افغانستان کې نو دې په کتو سره زه فکر کوم چې دا د هغه غونډه لکه څنګه چې مسکاو کې تر سره شوې ده د هغه غونډې او تسلسل نه ده یعنی سلسله نه شي کېدلی اما پاکستان هڅه کوي چې په داسې غونډو جوړولو باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي د سولې او د مذاکراتو په چارو کې او په چوکاټ کې خپل امتیازات ترلاسه کاندي اما زه نشم ویلی چې د روسي او د مسکو د غونډو تسلسل دی اوسې د اسلام آباد کې دونکو ناشته ځکه هلته اجنډا جدا وه هلته طالبان په لوی هلته طالبان راوصل کېدل او طالبانو سره د افغان حکومت د سیاستوالو ناشته دی ولیوالتیا وه بل په دې کې د مستقیما لیډ او مشري د پاکستان حکومت سره ده او پاکستان حکومت تر څو چې افغان حکومت سره خبرې صفان کې تر څو چې افغان حکومت سره د مسلې مطرح نه کې او د مسلو په حل کې د همکاري ونه کې زه فکر نه کوم د سیاستوالو پر مټ دغه مسله کې پرمختګ وکړي شو
تل دا سه ویل کېږي چې پاکستان د افغانستان په سولې کې رغند رول لوبولای شي او تل د افغان د سولې لاس پاکستان ته وګديږي کچره د غونډه کې افغان حکومت چارواکو همدارنګ د وسلوال طالبانو استادو ګډون کړي وي تاسو له نظر د غونډه به ګټور نه و
لمړی دا چې زه په دې باور نه یم چې پاکستان د پټوله کې د افغانستان د مسلې سره د همکاري کړی وسی تاسو ګوري د سولې پروسې چې سبو تشکیل کیږي د 1997 کال او 80 کال د نړیوال خاطر په سوه هڅه کې په سوه ټول مسایل کې پاکستان هڅه کوي د مسایل سبو تشکیل او د سولې مسله سبو تشکیل یو مسله دویم مسله دا ده چې پاکستان ته موږ د لاس ورکول یا پاکستان سره موږ د خبرو اترو کول بس مطرح کوو هغه د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو یو مجبوریت دی حالت طالبان نظامی مرکز دی حالت طالبان سیاسي رهبری لري حالت طالبان لپاره چندر غونډول کیږي پاکستان او پاکستان غواړي چې افغان چې طالبان پر افغان حکومت او د افغانستان خلکو پر وړاندې دی او خپل عسكر پر صفات باندې استعمال کاندي دا یو مجبوریت دی درې مهمه خبر ده چې چې په طالبانو په دې کې ګډون کړو او همدارنګه د افغان حکومت ګډون او د هغه سیاستوالو خصوصا هغه سیاسي حلقې او خصوصا د افغانستان ولسمشر په خانه ولسمشر حامد کرزی په دې غونډې پر سوال زه فکر کوم دا حساسیت کمې ده تاسو ورته چې ولې په خانه ولسمشر حامد کرزی د همدې ناستي ګډون رد کړ او په کې شرکت ونه کړ یعنی لدیس خمال میږي چې پاکستان امتیازات اخلي او دا غو د سیاسي حلقو ته ګلته دا فقط دی لپاره چې د افغانستان خلکو ته یو په قسم د اقسامو د پاکستان رول د منفي څخه مثبت طرف ته سوق کاندي دغه هڅه د پاکستان تر پای پورې کډوام وکړي زه فکر کوم چې نه یوازې د سولې په چارو کې پرمختګ وشي بلکې دا خندونه جدول شاو دا اساسه مسله ده
د نړیوالو چارو څارونکو خالد سادات و چې په پاکستان کې د افغانستان پر سولې د کانفرنس په اړه معلومات درکول. دغه کانفرنس اوس هم روان دی چې د افغانستان ځینې سیاستوال پکې جرګه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې تخنیکی چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره چې کوم عمل پلان جوړ کړی د پاغې کې د مکه د استملاک امداشان د نور مواردو برخه کې مونږ شو پرمختګونه لرو. دا مونږ دې ته اماده کړی چې تر څو مونږ غا کنستراکشن دی پایپ لاین چې هغه عملی کنستراکشن دی هغه وخوي چې شروع شي او دا ټول مارګي د مغل لپاره د کنستراکشن بل شي.
نو موري د خبرینند د ټاپي پروژې د پرمختګونو په تړاو د مدني ټولنو نړیوالو ادارو استاذیو او یو شمیر خلکو په ګډون د یو ورځنی کانفرنس په پیل کې ازادي راډیو ته وکړي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د سوداګرۍ بنولۍ او کرنیز بازار موندنې مؤسسې او د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پرختی ادارې یو اس ایچ په مرسته د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان کرنیز محصولاتو ته ځانګړي نندارتون د لارې به افغانستان کابو د 150 میلیونو ډالرو پر ارزښت قراردادونه ترلاسه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقه نوید د سرګندونې نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلی نوید وایي په دې نندارتون کې 55 شرکتونو او کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخې په دغه نندارتون کې وچې او تازه میوې، طبي بوټي، زعفران او د افغانستان نور کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو یو نوي افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 سلویخت پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د جګړې پر ضد په ټولو ولایتونو کې له خلکو سره غونډې کوي. د دغه حرکت په یو غونډه کې چې پرون په لشکرګاه کې وسوه پلسګونو کسانو برخه اخیستې وه او د جګړې له ښکېل خواو څخه یې د جنګ د درېدو غوښتنه وکړه. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند سیند تر څنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو غاړه غواړي چې جنګ ودروي او د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کښېني. د جمع پر ورځ ناوخته دغه حرکت د غړو سره په دې غونډه کې د عامو خلکو په شمول پر رضاکارانه ډول د حکومت کارکوونکو او د ځینو ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په وروستۍ کې د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ټول د روانو ناامنیو له امله د جګړې د دواړو غاړو د تلفاتو تر څنګ ډېر قرباني ملکي او بېګناه کسان ورکوي، ځکه نو د جګړې په ضد په دغه ډول غونډو کې ګډون کوي.
موږ غواړو پر لیاز د خدای د نړیوالو څخه دا غواړو پر موږ باندې د زړه ور رحم وکړي او پر موږ زړه وسوځي. نور دې موږ بېګنا ولس د جنگ نه قرباني کوي. د ولس دا غواړو چې دوی په یو आवाज باندې ودرېږي، ژغ دی وکړي.
دا زموږ د ټولو د ټول ولس غوښتنه ده چې په افغانستان کې د خدای یو عمومي صلح راولي. نو زموږ هم د غرمانو په دې خاطر باندې غونډه
کوي.
د جګړې پر ټول شکر خو موږ ژغ دادی چې موږ یو افغانانو کار خواته مریم افغان کټالیم دی هم د افغانستان دی افغان دی کدی خاص اسکانو هم افغان دی. نورونو نور په خپل په مابینس کې نصر وژنو.
د سولې د ولسی حرکت په نوم د غډله تیر کال په لشکرګاه کې تر 14 ورسته چشپانس ملکی کسان وژل رامنځته سو. دوی په دغه موده کې په کابل او لویو ښارونو کې ترغونډ او لارونو ورسته لشکرګاه ته راغلي دي چې حرکت لوی کړي او د ډیرو خلکو په واسطه د جنگ په ضد ژغ پورته کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست راتول تر دې وروسته به نور ولایتونو ته ځي او د سولې لپاره به د زرګونو خلکو سره په ګډه ژغ پورته کوي.
خپل د سولې ولسی حرکت پر ولسونو راغ کوي چې چپاته کېدل مو د مرګ کندې ته اچوي. څونه چې موږ چپاته کېږو په هغه اندازه د جګړې تراهان پر موږ باندې د نوو نوو جګړو ازموینه کوي. څونه چې موږ ژر غږ راپورته کوو، څونه چې ژر موږ راویښېږو په هغه اندازه موږ ګټه کوو، په هغه اندازه موږ د جګړو څخه لرې کېږو. نو د سولې ولسی حرکت غونډه په هلمند کې ده. په څو راتلونکو ورځو کې موږ په کندهار او په زابل نور ولایتونو کې هم ورته غونډې لرو.
وطن دوست له خلکو غوښتنه وکړه چې اول سره یو سي او بیا د نامنو او جنګونو په ضد لارو کوڅو ته راووزي. د سولې د ولسي حرکت د غړي همدا روانه میلادي میاشت د لشکرګاه څخه د مساکله په لور چې د طالبانو لوی مرکز بلل کېږي حرکت وکړ، خو مساکلات نه ولاړل او پر ځای په ځینو نورو هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د طالب استازو سره په محلي سطح د اوربان د اصولې خبرې اترې وکړې چې تر اوسه د دوی د دې خبرو معلومه نتیجه نه تر سترګو کېږي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
پرون په خوست کې د وزیرستانونو مشرانو او ځوانانو د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وکړه. دوی د دغه غورځنګ د نیول سوو کسانو د خلاصون غوښتنه مطرح کړه. نجیب الله الخیل ورباندې راپور راکوي.
د خوست د ګلان کیمپ په منځ کې سلګونه وزیرستاني کډوال راټول شوي ول او د خړ کمر د پیښه په تړاو د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول کېدل و غندل او د هغوی د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه. د عبدالله وزیرستاني په نوم د غونډې او ګډونوال آزادۍ راډیو ته وویل چې د خړ کمر په پیښه کې د پښتنو سره ظلم وشو، نو غوښتنه یې دا ده چې د دې پیښه په تړاو نیول شوي کسان خلاص شي او انصاف او عدالت ورسره وشي.
دلته د وزیرستان ګډوال ځکه راټول شوي دي چې په خړ کمر کې یوه پیښه وشوه د مئی په 28 تاریخ باندې. سعیدو خلک سره ډېر ظلم وشو. کسونی ونیول، علی محسن داسې نر ملګري د پټي مولادی ونیول. موږ غوښتنه دا ښیدو چې دی خلو شي، دی ته انصاف ورکړل شي. صحیح شوه لکه نر خلک ته چې کوم انصاف ملاو شو څه ورځې مخته باید دی ته داس هغه انصاف ملاو شي.
په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو په منځ کې د پی ټی ایم چارې د خالد رحمان منصور په نوم یو ځوان سنبالوي. دای چې د غونډې د تابعیا کوونکو څخه وو پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په دې سیمه کې د میشتو پښتنو د بې وسۍ غږ دوی هم اوچت کړي.
موږ سره نور اپشن ختم شوی دی. د بې وسۍ په حالات کې یو، په محکومیت کې یو، نو یوازې موږ سره دا اخیری اپشن ده چې موږ خپل آواز پورته کړو، خپل خلک په دې فکر باندې مطمئن کړو او قائل یې کړو چې موږ پر امن خلک یو، موږ دهشتګرد نه یو. دا چې سدل ته روان دي دا په یو منصوبه باندې جوړ شوی کار دی چې زموږ سره کېږي. زموږ نسل وژنه روان ده، افغان وژنه روانه ده، خو بیا هم پښتانه په ټوله نړۍ کې دي. د یونایټیډ سټیټ نه او بین الملل نه دا غوښتنه لري چې زموږ د انصاف لپاره دوی هم راپورته شي.
د غونډې او بل ګډونوال قاری مدثر اموی د اشخاصو باندې کول سره ولسی حرکتونه نه غلی کیږي بلکې نور هم پیاوړی کیږي.
موږ دا غوښتنه دو علي وزیر او محسن دا وړو دا موږ دا غوښتنه دو چې موږ ملګری چې څومره دی بشو دي دا دا زر نظر دا خلوص کو کنه شي خلوص نه یو په دوا اني سالا ټول پښتین کلا په بار پښتین کا بار پښتین دا یو په سالا
د عبدالرزاق په نوم د پی ټی ایم یو بل فعال وویل چې د خړ کمر یوه داسې پیښه وه چې رسنیزه شوه، خو هلته ډېرې داسې پیښې کېږي چې د پوځ د تاثیر په وجه یې رسنۍ خپرېدو ته نه حاضرېږي.
ډېرې داسې سلګونه پیښې چې زه پښتونخوا کې تکرارېږي، مګر ولته رسنۍ چې دي هغه د پوځ تر سنسور لاندې دي. پوځ ته اجازه نه ورکوي چې د پښتنو په مقابل کې چې کوم ظلم شي هغه د دنیا ته وښيي. د دې په خاطر موږ نن دولت په کوم شر تل شوي د دې سره موږ خپل ملاتړ وښيي. موږ د دې په خاطر دا غونډه راغورلو.
یاد دیوی د می پر شپږمه د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو کې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي ول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا داره چې پوځیانو پر ملکیانو ډزې وکړې، خو د پاکستان د پوځ دریځ داره چې د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید وکړ چې پوځ په مقابل کې ډزې وکړې، خو پوځ تر اوسه د دې پیښې په تړاو د دې کسانو د لاس لرلو په تور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو د جوړېدونکو ناستې او د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په پاکستان کې جوړېدونکو ناستې ته خوشبیني او بدبیني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا ناسته داسې مهال جوړېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی هم قطر ته رسېدلی او د جینو نه تایید سویو راپورونو پر اساس نوموړي له طالب استادو سره غیر رسمي کتنې هم کړې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په پاکستان کې ناسته ځکه ګټه نه لري چې د افغان سولې او جګړې په برخه کې د پاکستان رول تل ناپاک او له غرضونو ډاکه ده. د سر مقاله لیکوال افغان سیاستوالو او ګوندونو ته سپارښتنه کوي چې باید د سولې په هر ناسته کې ګډون وکړي، خو د افغانستان د ملي ګټو یوه ذره هم شاته نه سي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي پاکستان د روسیې په څیر د افغان حکومت د ننګولو هڅه کوي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغان حکومت باید د نړیوالو ملاتړ تر سیوري لاندې پاکستان پرې نږدي چې چیلنج کړي او انزوا سوی او رسوا سوی پاکستان نور هم راټینګ کړي چې له دغه ناوړه سیاسته لاس واخلي. بلخوا بیا نورو ورځپاڼو راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي او په وړاندې د پرتو ستونزو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له ناسمو انتخاباتو سره د هیواد اوضاع بدتره کیږي. په سر مقاله کې راغلي اوس د دې ویره سته چې راتلونکي انتخابات د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په څیر له پراخو درغلیو سره عملوي. د سر مقاله لیکوال د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون غږ کوي چې یاد کمیسیون باید شفاف انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی ونیسي، له تیرو انتخاباتو درس واخلي او پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نسي. د لیکوال په باور د فساد مخنیوي لپاره مهمه دا ده چې د رای ورکوونکو د اصلي او تقلبي لیست ترمنځ تفکیک وسي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی یو تور ته په کتلو راتلونکي انتخابات به بدنام انتخابات وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که چیرې د مولانا محمد عبدالله ادعا بسمې وي، نو د ارګ لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې له لاسوهنو پرده پورته کوي. لیکوال وړاندیز کوي دغه ټولې ادعاوې دې باید په بې پرې ډول وڅېړل سي. که چیرې د ښاغلي محمد عبدالله څرګندونې نادرستې وي، ځواب دې ووایي، خو که چیرې لګول سوي تورونه واقعیت ولري، باید کمیسیون ځواب ویونکی واوسي.
وطنی محصولاتو ته د بازار موندنې په مخه د غزنی دروازې کلي اوسیدونکو غزنی شاریانو ته د هندوانو میلمستیا کړې ده. دوی وایي چې هدف یې له پردیو محصولاتو څخه خپلو هغو ته پام اړول دي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی ښار ته څیرمه په 15 کیلومتره د روزې کلی د سلطان محمود غزنوی زیارت په پارک کې د جمعې په ورځ سلګونه کسان د هندوانو خوړلو لپاره سره راټول شوي وو. دغه هندوانې د دغه کلی د ځوانانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو له لوري ورویشل کېدې. د دغه کار موخه له چینایي، پاکستاني او ایراني مشروباتو څخه افغاني محصولاتو ته خلکو پام اړول، په هیواد کې د وطني محصولاتو عامول او د بزګرانو ملاتړ کول وو. مدني فعال موري رحمت فیضی آزادی راډیو ته وویل په ټول ښار کې خلکو ته بلنه ورکړې تر څو له دوی سره په دغه میلمستیا کې ګډون وکړي. زرمنه هندوانې دغه پارک ته راوړې او پر خلکو یې ویشي.
اگر زراعت در افغانستان ضعیف میشه،
که په افغانستان کې کورنۍ کرنه کمزورې سي، که یې لاس نیوای ونه سي او غشتلې نه سي، نو له دې عمله کورنۍ مشکلات جوړېدای سي، کار ته زمینه نه برابرېږي، امنیت ورسره خرابېدای سي، خلک د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لیکو کې درېږي، دولت له خلکو او خلک له دولت څخه لرې کېږي، د دولت او خلکو ترمنځ درز پیدا کېږي.
درز کلان میان دولت ملت به وجود میاد.
دا چې دغه کار اغیز بدسوینو مدني فعال فرهمند اکبری وایي له بهرنیو تاواني محصولاتو او مشروباتو څخه د خلکو پام اړول، کورني محصولاتو ته د چارواکو او لسی خلکو توجه کول او د خپلو هیوادوالو بزګرانو خواري په پام کې نیول دي. ازادي راډیو ته وویل دا وخت هیواد په ګوټ ګوټ کې بزګران له تاوانونو سره مخ دي. خلک د خپل هیواد هندواڼې، مڼې، الوچي او نورې میوې وخوري چې هیواد مو په اقتصادي توګه آباد سي.
موږ د خلکو پام د داخلي محصولاتو استفادې ته بولو. لبل خو همدغه کسان چې د زراعت په سکتور کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي دوی ته د متوجه کېږي سي راځي، او موږ هم داخلي محصولاتو د استفادې لپاره یو غټه سرتاسري کمپاین لاره ته واچو تر څو کولی شو د خلک قانع کړو چې نور راځي د نورو ایراني، پاکستاني او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅېږي، دا بدیل وګرځو د افغاني میوو هغه پر ځای باندې دوانه استفاده کړو، زردالو ده، لوچه ده، مڼه استفاده وکړو، دغه خارجي محصولات ځای ونیسي.
که څه هم چې دغه ډول کمپاینونه د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سوي او دوام لري، خو بیا هم په غزنی کې بزګران شکایت کوي چې د دوی په لاس کرل سوي میوې بازار نه لري.
د خبرونه په جریان کې غنه وريدونکو سیمه سونه راسته ولیدي. تازه خان سمسر الله ننګرهار لیکلی په پاکستان کې د سولې غونډه د افغانانو لپاره ګټه نه لري ځکه چې پاکستان په خپل وادو کې رښتینی نه دی. انجنیر محمد نعیم نورزی د هلمند لواشیر څخه فکر کوم افغان سیاستوال د افغانانو وینو ته هیڅ درناوی نه کوي ځکه چې دوی موجنی او سیاستوال ورسره مشورې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي افغانان باید نور د هغو خلکو ملاتړ ونه کړي چې چا همیشه خپل هیواد او خلک په بیرحمۍ د پردیو د ګټو قرباني کړي دي. کریم دا لغزنی پاکستان تطلیلی سیاستوال د افغانستان دورانی د پاکستان زړه یاران دی او پاکستان اوس یو ځل بیا غواړي چې د دې سیاستوالو په مټ په افغانستان کې لوبه پیل کړي. خدیر تکین لیکلی دی د سیاستوالو هر اقدام باید د ولس او د افغان خاورې د شګنې لپاره وي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلی دا پریکړه ستایو چې امریکا خپل ځواکونه په افغانستان کې کموي. عبیدالله سروري له لغمان څخه که دولت په کونړ کې د داعش وسلوالو مخه ونه نیسي امکان شته چې دغه وسلوال لغمان ته هم راسي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي په دې هیله چې د کرکټ ملي ټیم نننۍ لوبې ته کامله آمادګي ولري چې بریا مو په نصیب سي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې شیبې جوړوي خو تر پروګرام مخکې له اجمل ان څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کونړ والی وی افغان سوکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وشلي. عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د مزار درې په سیمه کې کړي او په ترڅ کې د داعش 14 تنه وسلوال نیول شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د فاریاب ولایت په غرماچ خواجه سبسپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وژلي دي. نن افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره په 500 نړیوال جام سیالیو کې سره مخ کیږي. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان په وړاندې لوبه اسانه نه اخلي ځکه د دوی په وینا دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې بله هر لوبډله ماته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر د دفاع وزارت څوکۍ ته ونوموي. اسپر به د جون په 14 د امریکا د دفاع وزارت د سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چیرته د امریکا سنا اسپر د دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دی به د امریکا د دفاع وزیر شي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې طرحې لړۍ وړاندې کړې چې پر ځینو ډېرو شتمنو وګړو بندیزونه پکې شامل دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکې د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حملې ته لس دقیقې پاتې وي چې د خپله د دې اقدام مخه ونیوله.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیمې له هیوادونو غوښتل چې د نشي موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی اساسي پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي.
د کندوز ولایت پولیسو 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د کندوز د امنیت قمانداني ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل د جوزا د میاشتې پر 28 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز خر په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو سره 16 لیټر الکولي مشروبات، 15 کیلوګرامه هیروئین او 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولې هم ونیول شوې. د پروان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد د قاچاغ پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د جوزا د میاشتې پر 15 نیټه د سالنګ ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشي پر مهال د تیلو په یو ټانکر کې 10 کیلوګرامه چرس او په یو بل موټر کې 1 کیلوګرام تریاک ونیول. په پام کې ودا نشي مواد د هیواد له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاغ کړي. د دې نشي موادو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه د پاسه نوی عملیات وکړل. د کورنۍ او چار وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږ ورځو کې په تخار، کندوز، ننګرهار، کابل، هرات او دایکنډي ولایتونو کې څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې یو اندازه نشي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو څلور نوی عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ټنه تریاک، چرس، شیشه، جامد کیمیاوي مواد، الکولي مشروبات او د الکولو لپاره یو اندازه وراسته سوي کشمش نیولی او په دې تور یو سل دوه کسان هم نیول سوي دي.
د یادونې وړ ده چې د دې عملیاتو په نتیجه کې له لوګر، دایکنډي او تخار ولایتونو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته ولېږل شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت مقام رسنۍ ته لیږلي راغلي چې د جوزا د میاشتې پر شپږویشتمه نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په بهسودو، سرخرود او غنیخیلو ولسوالیو کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو سل اته اویا کیلوګرامه چرس، لس کیلوګرامه هیروین او شپږ ګرامه شیشه نیولې ده. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور و کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیخي دروازه ولې وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د نشي موادو په برخه کې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي.
دغه کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخليږي.
په یو بل راپور کې اوري چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره مؤثره ده.
موضوع شاله د لوی ټوله سمه ورځ مستګي درنې کړي چې کور کې پروتین سره په میګروپ لګي دوه لاسو کې مسیرم ده.
دا چې نشه د انسان پر بولی سیستم سره ناوړه غیز لري په دې اړه له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه لرو.
د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت هم ویل کی.
د جنغه په نوم یو معتاد وای چې د خپلې ونډیوال لخوا په نشو اخته شو.
فلټر به وغورځول هغه موږ څلور پنځه دانې راغون نکړې او سرګړ بم دې ډک.
او د روانې خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به ووري چې درخانه ولی پولیسو ونیوله.
هم ورته وایي چې د سل افغانۍ اچار راکړه نو زه اچار څه په بلا وهم. د خدای تر داده خو مې پرېږده.
دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سیمې ثبات په نشئی موادو پورې تړلې غنی وړاندیز کوي چې باید گاونډیان او د سیمې هیوادونه له افغان دولت سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي. خغلی محب په روسیا کې د اوفا لسم کانفرنس ته په خبرو کې ویل مافیایي ډلو د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال لپاره یو منظمه شبکه جوړه کړې او په دې شبکه کې ترهګر او قاچاق کوونکي په ګډه کار کوي. له بل خوا د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته په خبرو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
د اوفا لسم کانفرنس چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړ شوی و، د نورو امنیتي مسایلو ترڅنګ د سیمې هیوادونو په کچه په ناامنۍ کې د نشئی موادو ونډه هم وڅېړل سوه. د افغان حکومت امنیتي سلاکار حمدالله محب په دې کانفرنس کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې وستایلې او د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق یې د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ او ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله. د افغانستان د امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل ښاغلی محب په سیمه کې د نشئی موادو له کښت، تولید او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو د قاچاقو په برخه کې پر صادقانه مبارزه ټینګار وکړ.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه
د افغانستان د ملی امنیت سلاکار د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ د نشئی موادو قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله او ترهګر او د نشئی موادو قاچاق کوونکي د یوې سکې دوه مخونه وګڼل. د زیاته کړه چې ترهګر د نشئی موادو له امله په کال کې په میلیونونه ډالر ترلاسه کوي چې باید ټول هیوادونه په ګډه مخ ونیسي.
تر دې وړاندې روسی چارواکو هم څو ځله په افغانستان کې د نشې موادو د کښت او تولید د ډیروالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د افغان حکومت د ملي امنیت مشاور دې اندېښنو ته په ځواب کې له ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو صادرات بند کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا یونامه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویلي چې افغان ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا افغانستان ته د زرو لیټرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شهزاد دا مني چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی، خو د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رښتینی نه دي.
کوم مسولیت چې دوی ته راجع کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې، دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. دغه کیمیاوي مواد، نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی، هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي. یو شی همدغه کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلېږي، او هماغه مخدره مواد پروسس کېږي بیرته د افغانستان څخه خارجېږي. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري نه ده کړی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو لسو ورځو کې افغان ځواکونو د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې 150 عملیات کړي چې په نتیجه کې 150 قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي، او دغه ډول 4,478 ټنه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. په دې موادو کې ډیره برخه یې هغه کیمیاوي مواد ول چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د هیروینو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي ول.
محمد استرناکو چې په روسیه کې د اوفا کانفرنس ته د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د وینا پاړې راپور راووروه. اوس په کورنو کې د معتادینو د علاج موضوع څیړو. له روغتیایي مرکزونو پرته په کورنو کې د معتادینو درملنه په نشو باندې د بیا اخته کېدو لامل ګرځي. نامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل ځینې هغه کورنۍ چې د خپلو معتادینو احتیاط پټ ساتي د روغتیایي مرکزونو پر ځای په کورنو کې درملنه کوي. د دې کار په نتیجه کې د معتادینو د درملنې پړاوونه نه پوره کیږي او بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه د مرسلین ارسلا چمتو شوی راپور مسکا تا کوړاندې کوي.
ته ورو داسې مجبوره کړی یم پلار ته ویلي کینه په کور کې خورم
کمال د کورنۍ مشر زوی دی چې نشه د نورو زیانونو تر څنګ د کورنۍ پر وړاندې د مسؤلیت حس فلج کړی او په کورنۍ کې اعتبار هم کم شوی دی. کمال موږ ته د هغې ورځې په اړه کیسه کوي چې کورنۍ په زنځیرونو تړلی او په زور یې په کور کې د نشې پرېښودلو ته اړ ایستلی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې کله یو څوک د معتاد درملنه کوي باید کافي معلومات او مهارتونه ولري. له دې پرته پر خپل سر د درملو استعمال د معتادینو درملنه له ستونزو سره مخ کوي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ راډیو ته وویل ځینې کورنۍ د شرم یا نورو عواملو له مخې نه غواړي خپل معتاد د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي.
د خنک مریض زیر شاور آب سرد است.
په کورونو کې معتاد په یخو اوبو لمبوي چې دا کار نه طبي او نه هم انساني او اخلاقي معیارونو سره برابر دی. کله چې موږ پر معتاد باندې نشه یي مواد بندو نو په هغه کې سندروم راځي. په دې صورت کې له بې خوبۍ، اسهال، خواګرزی او بدن له درد څخه نیولې بیا تر ذهني اختلالاتو پورې خبره رسیږي چې موږ د ځینو درملو په واسطه د دې اراضو درملنه کوو.
دا مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د غیر دولتي مرکزونو ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره شپږتیا دولتي مرکزونه هم فعالیت کوي. ځینو معتادینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دې روغتیایي مرکزونو ته د مراجعې پر مهال منفي ځواب ترلاسه کړی او له همدې عملی بیرته خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د ابن سینا ضربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد درملنه یوازې د احتیاط پرېښودل نه دي، باید معتاد ورزش وکړي او د دې ترڅنګ تعلیمي او رواني فعالیتونه هم ولري چې په کورونو کې د دې اسانتیاو برابرول امکان نه لري.
احتیاط
یو مریضی ده نو دا کور کې تداوی کیږي چې د مواد نه بیل شي هغه زیانونه چې د نه پاتې ده هغه اثرات چې د باندې پاتې ده کوم هغه رواني تکلیفونه دي چون هغه جسمي تکلیفونه دي هغه باید یو شخص مدیر چې مسلکي هغه مهارتونه باید د تزده کې چې د خپل نورمال ژوند مخکې ویسي موادونه کېدی چې د بیل شي اما د ریلپس چانس د بیا سکلو چانس ډېر بیخي زیات ده.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک کسان په مستقیم ډول نشه کوي. نو که د معتادینو دومره ډیر شمیر ته وګورو ویلی شو چې د درملنې اوسني مرکزونه کفایت نه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.6 رڼا اورېدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان بولي سیستم میکروبي کوي او آن دا چې بختورګي له کار اچوي. دا چې نشه ولې پر بولي سیستم ناوړه اغیز لري، دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولي سیستم ډېرې ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر بولي سیستم کومې ناوړه اغیزې لري.
د نشه یي توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي چې کېدای شي د لازمه تداوی په اثر بېرته اصلاح شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې چې هغه غیر قابل برگشتي اوږدمهاله یي، مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه هم ویل کېږي. مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي یا په انګلیسي کې یو ټی آی ورته وایي.
ولی نشه پر بولی سیستم ناوړه اغیز لري؟
خپل د بولی سیستم حیثیت یو ونی لري. هر انسان لپاره لازمه مقدار او به نظر په اقلیم او نظر په فعالیت فیزیکی لازمه مقدار او به ضرورتی چې بده باید واخلي. کوم وخت شخص په ملشی تو کې روګدکی هغه لازمه مقدار او به نخصل کی، یعنی د د بولی سیستم هغه ونه چې د هغه وچیږي، او ځینې کسان د نشي تو کې د جنسي قابلیت لوړولو په خاطر استفاده کوي، نو د بعضی جنسي انتانات د راتلو سبب هم کېدای شي.
ایا ټولی نشي پر بولی سیستم یو ډول ناوړه غیژ لري، او که جنی زیاتی او جنی کمی وي؟
هم نشي تو کې چې سیستم عصبي مرکزی هغه کم کار کوي، هغه نشي تو کې د هایپوتنشن یا د فشار د ټیټېدو سبب کوي، او بر علاوه هغه روی د کس لازم مایات نه اخلي. فلهذا کېدای شي د پښتورګو د ریټ فلټرشن د کمیدو سبب، او همدارنګه د عضلې استرخا یا د پښتورګو د استرخا سبب شي چې په اوله مرحله کې تریاک دي، د تریاک مشتقات هیروین دي. د الکول هم د کم کار کولو تاثیر لري، ولی په دوهمه مرحله کې د تاثیر منځ راځي. خو هغه نشه تو که چې د سیستم عصبي فعالیت زیاتی، اغلب که امفیتامین او تبل کی د تابلیت کپ نومده د موادی په مقابل کې د تریاک مشتقات چې دی د بیا د عصبي سیستم فعالیت کموي.
دا ناوړه اثرات له نشان سره تر څومره وخت پورې پاتوي؟
دا مربوط کی په اثرات چې سیستم بولی باندې مایستر دي، یعنی هغه اثرات چې برگشت پذیر او غیر برگشت باندې تقسیم میږي. هغه تاثیرات چې مثلا لند مهاله وي لکه بعضی انتاناتی لکه سوزاک در نوز امراض، د لازم آنتیبیوتیک په اخصل او د لازم مایات په اخصل سره در بین ازي. خو هغه نور ناوړ اثرات چې غیر قابل برگشتي، هغه مثلا د کلیه یا د پښتورګو د کم کار کېدو باندې مسمادي، هغه غیر قابل برگشتي. فلهذا شخص کولای شي پاینده کې بل پښتورګو ځانته پیوان کې، او یا بده کیس د لازم تا اخر عمر پورې بعد هیمودیالیز هغه امراضی چې مریض ته تا اخر عمر پورې یو پرابلم جوړی، او یا د مرګ سبب کی چې دا دوه واقع دی او مریض لپاره غیر قابل ایجادی.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولی سیستم ډیر ناوړه اغیز لري؟
په عمومي ډول سره په ټول عمر کې نظر په مخه دي مایات د نخصلو او د محیط ملوث په اساس په ټول عمر کې تاثیرات لري. خو په ځوانانو کې غیر دې چې د دوی د پښتورګو د فلټرشن چې ترکتکی او اغوی په عدم کفایت باندې اخته کی، بر علاوه دې د اشخاص اکثرا د جنسي طاقت لوړ په خاطر باندې د مواد استفاده کوي چې د باولي سیستم د انتوناتو د سبب کېدای شي، لکه ځینې سیفلیسي امراض دي او یا کېدای شي پاینده کې اچ آی وی وي او همداسه کېدای شي چې بعض نور امراض دوی ته ځواني عمر کې پیدا شي.
ډاکټر فضل ربی مایار چې زموږ همکار محمد یاس ترنک ورسره مرکه کوله، خاغلی مایار وویل چې نشه د انسان باولي سیستم ته زیان رسوي او پښتورګي خو بیخي لمنځه غورځوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو، اوس هم د خاطرې وار ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جناغه په دیار لسکلنۍ کې په نشو وخته شو، څنګه چې د پلار مشر زویونو د کور مسولیت هم ورتر غاړي وو، باید کاری کړای وای. جناغه له کوچنیو چې په کوڅو کې به کباړی شیان راټولول او بیا به په بازار کې خرڅول، دغه ډول د خښتو په بټیو کې هم کار کړی دی. خدای چې جناغه ولی او څنګه په نشو وخته شو او بیا د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
واړه پلار مو ډېر کمزور دی، نیوړه کې توپ نام کباړ راغونډو، کباړ نه بیا د بټۍ کار ته وتو، بټۍ کار نه بس لګي او تر اوسه پورې یو 28 کال نه عمر دی او 15 کال نه په دې عمل لوړېدلې، دیار لس کال کېږي سوار لس چې عمل کوم، او اوس هم نه بټۍ کار کوو. د خښتو شپې 2 یو بجه را پاسو نو تر مازیګره پورې لګیا یو. دا یو مرګری د ما جعفر اوس هم په ننګرهار کې ده، د تبازه تلم راتلم لکه د اسونو کاروبار هم کوو، اسونه مغشتل خرڅول، او هغه دا 6 کله نو یو ورځې ماته ویلې ونیسا دا یو دم دوه لګو، بیا هغه نه چې پیرا واوړېدم نو تر اوسه پورې د 6 مې دا کال کېږي یو اوس کله، او 4 خو د سوار لس کال نه سکمه. چار سو دا چې د شپې به کار ته ووتو، موږ نه خو مشران ول کنه انور خلک دوی به عمل کوو، پلټر به وغورځول، هغه موږ 4-5 دانې راغونډ نکړي او سرګړ بم ته ډک نو باید هغه نه پیرا وړي دود. او خدای خبرې دې ما ډېره خزوانی ولا ډېره خباړي مې ولا تاثیر را باندې سي کړه چې نیمه نه ایم پرخه، او چې عملونه کما کار نشم کوي، لاسونو نه مې بنګړي جوړ دي، مخکې مې لاس نه لاګوتې د سینې تاوېده، وګورس په ګوته ورسپرې یو مخکې ودا غسیو، اډوګه مې مراته ختم کړې ده، غوخ هم خو بيخي ختمه کړې ده، 15 کیلو ما اوس یو د وکم 50 کیلو پاتې هم په حساب خو مې دومره تاثیر کړې چې پلار د بمې کنځا کولې، مور ته مې کولې، خور ته مې کولې، ورور ته مې کولې، کله چې دا نشې نه مخکې چا سره زه ګرځېدلې ما چا سره لوي شوې ما، نو غوي ما نه ډېر خوشاله شو، اوس مې وګوري ډېر سخه پشي راته مخ کې څنګه وي وس څنګه حافظ خو مې داسې کمزورې شوې ده چې قدرته وایم چې ډېر سبق مې ویلې دی، اوس پالب بې داسې خاص نه پوهېږم، دومره مې حافظه خرابه ده. یاره الله مې دنه خطا کوي، د 15 نه مې ډېر مصرف کړی ده، اما کار سم مسلور 15 مې چلول بټۍ کې نسوار لس 15,000 کار به مې د ورځې کوم، 2,500 دا به راته د ورځې پاتې کېدی، مور مې راته دومره جړلې دي چې د حد نه سوا نه مې دا منلې، پلار مې جړلې، نه مې دې منلې، کورنۍ مې جړلې، بچو مې جړلې دي، خو اوس مې تنه زړه سخت موړ دی، خو نه پوهېدم او نه مې مزغو داسې کار کوو، شعر دا داسې خرابه لاره ده، یا دې د مزغو نه خلاصوي، یا دې د وجدان نه خلاصوي، یا دې وجود نه خلاصوي، نیم اډوکې مې نه دی پاتې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر استاسي لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې میرمن درخانه اچار جوړوي، اچارې ښه بازار لري، هر ورځ کور ته لزګونه خلک ورزي او اچار ځینې رانیسي، خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي، کله چې دا وروزی نګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي، پولیس سام د لاسه د درخانه لاسونه ورتړي او له ځان سره د پولیسو قومندانې طبيعي دا چې درخانه ولی پولیس ونی ولا اصل کیسه صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې ورو چی زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
اکرام لالا تو خوی ما پونی را کنن دیر خوماریم
مسیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بو نو چلیگی تا تر څو په پورنۍ له نورو څخه په سوال غواړي واښه راوینیسا
کنې رانیول نو ځای رامعلوم وای ستا څخه مې نه غوښتل
پخوا دې چېرې رانیول
پخوا مې د سګرېټو په یوه کوکا کې رانیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکا تر نن ده ته یې چېرې رانیسې ما ته هم ځای راوکړه
زمون کور خو به دې لیدلی وي
هو لیدلی مې دی
زمون تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سا دروازه ده
ښه بیا څه وکړم
دا دروازه به وټکوي
ښه بیا
په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنګه توړۍ نومېږي د دروازې له چا څخه به درغه کې چې څوک یې
ښه زه به څه ورته ووایم
ته به ورته ووایې چې د سلو افغانیو اچار راکړه
نو زه اچار څه په بلا وهم تا مجیبه خبرې کوې
صبر وکړه زورهوره د خدای تر داده خو مې پرېږده
ښه سمه ده کیسه کوه
دا بوډۍ هم اچار خرڅوي او هم روي د اچارو لپاره هم خلک ورځي خو ته به ورته ووایې چې سپین اچار راکړه چې سره مرچ پکې نه وي
سپین اچار څه مانا
سپین اچار یې صفر دی کله چې د سپینو اچارو ورته ووایې بوډۍ خپله پوهېږي چې ته یې روین واړې بس هغه دی چې په کڅوړه کې اچار درکوي
نو زه اچار څه کوم
ته خو غوږ شه چې زه دې پوه کړم که نه
ښه سمه ده دا دی غوږ یم
د اچارو په کڅوړه کې یو وړوکی بوتل دی
بوتل دې څه شی دی
بوتل کې هیروین دی دا کور سم دی هیروینو ګودام دی ګودام شاوخوا ټول عملیان لامدې بوډۍ څخه هیروین اخلي
څومره ښه بس همدا اوس ورځم
خو ګوره یوې خبرې ته دې پام وي
کومې خبرې ته
اول په کوڅه کې شاوخوا وګوره چې پولیس نه وي
سمه ده
بس دا چې ځان ښه دروند وښیه باید خلک پوه نه شي چې ته عملي یې ټول خلک د سمو خلکو په لباس کې ورځي او هیروین ځنې رانیسي
بېغمه اوسه هغه چپلونه مې زده دي بې له هغه هم یوه ورځ له ځانه مسافر بله ورځ ملا بله ورځ له ځانه دولتي مامور جوړوم بس همدا اوس ورځم زه نو ولاړم
په مخه دې ښه
زرغونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړو ته له کوخه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلی ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک
ادې لږه چار غواړم
څومره اچار غواړې
د سلو افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننوځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
دا دې بیا چار واخله
لاسونه خوځه کې چې ونه خوځېږي
تاسې څوک یاست
موږ پولیس یو پام چې ونه خوځېږي که نه ولم دې مخکې شه درځه کور ته دې
دا دې مخکې کېږم
دغې والې کوټې ته درځه
دغه د چرګانو کوټه ده دا مرداره کوټه څه کوي نور کور ته راشي کوي
نشه یي مواد هم مردار شی دي خامخا به دې په دې همداسې مردار ځای کې پټ کړي وي
نه نه نشته دا دې وګوره هېڅ هم نشته یوازې څو چرګې دي او بس
دا څه شی دی؟
دا څه څه څنګه دانه ده؟
خپل خو بې عقل یې پر پولیسو دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی؟ ته فکر کوې چې موږ هیروین او د چرګانو دانه نه پېژنو؟
خیلی مپریزه
چوب شا دیر خبری مکوا خماندان صاحب
بله
ایروین می پیدا کرل
آفرین باز دا بودی لاز تردلی رو باسا چه خماندانه ای تای بوزو
سامده حالا زرکوا مخیشه سنسر میگی چی پدیس پیس هم نشه ای مواد خلصمی اوزانان پنش وقتا که
گناه خیلی
دیر خبری مکوا مخیشه
درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د خبرونه درنو مینوالو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته رسیدي تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان